کله چې ترامپ سپینی معنی ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملی کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړی وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي
د ایران هوکړه تر ټولو یو بد او ډیره یو ورخیزه معامله و چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستې لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپل ځواکونو د راستنولو په اړه وایي
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت مندونکې پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول ک څېړنې هم موشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالد ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري ډونالد ترامپ استیزه کړ. دوی ویل چې ډونالد ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستی او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمندي ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واک لري شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو والو، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهره وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتي. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنی سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ترامپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلې د مخنیوي لپاره د ټاکنې وزن دیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پوستي لاري د رای ورکونې په اړه وایي
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانه دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایدن لمنځه څوک بریالی کیږي
او اوس په هم اجمل اند جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
دوستانو یو حیرانون کې صدر توایم زه پویګم څه ډول یو حکومت را منځته کړم نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یا پاره ټوټونه کوم بلکې د دې لپاره چې دا کار مې کړی دی.
له نشتې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالد ترامپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندیلرونکو اتل بولی وای له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي لري شړل شوي او یا په شاتم بول شوي دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدل. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکو او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن ډلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سناته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 10 کلن وو د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور وو. نوموړی شپږ 10 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. هغه دنده چې د په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالیو په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پونځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له خودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولای شي امریکا یو موټی
کړي. زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو. خو موږ د هغه په څیر نشو کېدلی. نشو کولای د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پخو درول خودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو.
زما په نظر باید موږ په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونکړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژي او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډونالد ترامپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ترامپ څه موده مخکې د جو بایدن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریځونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړ. په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلې. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې یې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د غازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 80 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې. ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 40 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته تکړه شوې مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زړه پلاهی ماته د مرکز ترن کوټ وسیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل هغه لرڅ شان سره مخ سوي دي.
نه حکمت لاله د مرکز ترن کوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستې دي. جبایدن غوالش په افغانستان سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. خوشتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی.
بل ملک یې ګسره نظر نه اوري د خپل د مشکلاتو سره. یار ما په فکر یو بیلانه ولري یو بیلانه وباسي. ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي د احترام وباسي یا د ابل وباسي. باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سره کښینې خپل مشکلات خپل سره حل کړي، خارجان نه شي حلولای.
مان می سملا ولسمال د روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم. موخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاسه شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روانه نن د مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکل د دې ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لویږي نست. لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې دی امریکا ته مر سره ملاتړ کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.